ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحا امیرزاده او د تکنیکی همکاري نودري نیکی هلی او سلامونه مني روان خبرونه کې د سر موضوع د باجوړ د هغه خلکو غوښتنه ده چې غواړي په سیمه کې صرف امن غواړي د دې سره سره د خبرونې پرسته نیمه کې دوه ونې د خبرونې تاندې هلی او روښانه مستقبل هم لرو خو له هر څه مخکې د 2 بجو خبرونه د مليحا امیرزاده
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په باجوړ کې د خلکو جرګې ویلي چې که انتظامیه د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نکړه نو یو ځل بیا پر لت وهي په انګو کې د دوو کلو اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر په نښته کې 44 کسان جوبل شوي او سپینې ماڼۍ د یوکرین لپاره د 650 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې. تفصیل په باجوړ کې جرګې ویلي چې د انتظامیه پر لیکل ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په ښار کې د اتو ورځنی پر لت ځنډېدو 40 ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامیه څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې او ګډونوالو په سیمه کې د عوامي نېشنل پارټۍ جنرل سیکرټري نثار باز پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د اګست 26مه د احتجاجي پر لت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوي دي.
درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنۍ پیښه وه چې کوم دی په سیکورټي فورسز باندې بم بلاست وشلو. دوه زمونږ سیکورټي فورسز اهلکار پکې شهیدان شولو. دلته یو پم باندې بیا د شپې اټیک وشلو. د ولس په زړه کې یېر او خوف شته دی چې دلته هغه شان امن او امان لاندې راغلی.
د جرګې ګډونوالو ویل که د امنیت غوښتنه پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي. په باجوړ کې د امن لپاره پرلت 13 میاشتې جمعیت العلماء اسلام فی د یو سیاستوال په ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شو چې د اګست 26مه له انتظامیه سره تر لیکلې موافقې وروسته د 40 ورځو لپاره وځنډېد. انتظامیه د پرونۍ جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د ځمکې لانجې په سر د دوه کلو د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې 44 کسان جوبل شوي دي. د انګو انتظامیه نن په بیان کې ویلي چې نښته پرون د دوابې او کربوغې کلو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. بیان وایي په ډزو کې د دوو ښځو او د ښوونځیو درې زده کوونکو په ګډون 44 کسان جوبل شوي دي. د بیان له مخه پولیسو او انتظامي چارواکو په سیمه کې اور بند کړی دی او د لانجې هواري لپاره کمیټې جوړه کړې چې مشر یې د هنګو ډپټي کمشنر کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنو د نظم ادارې پیمرا د خبرونو د ځنډولو مؤثر نظام نه لرلو په سر د ای آر وای نیوز او بول نیوز ټلویزیون خبرونې بندې کړې دي. پیمرا پرون په یو بیان کې ویل د سپتمبر په 15مه ټولو ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د ژوندو خبرونو د ځنډولو نظام دی عملي کړي. د خبرونو ځنډولو نظام د ټلویزیون او ریډیوګانو په نشریاتي مشینونو کې لګیږي چې ژوندۍ خبرونې له 100 سیکنډونو واخله تر دقیقو یا منټونو وروسته خپروي. په دې توګه خبري اداره ولی شي چې ځینې سرګندونې یا ویناګانې تر خپرېدو مخکې ودروي. پیمرا وایي ای آر وای نیوز او بول نیوز د قوانینو سرغړونې کولې نو ځکه تر 3 ورځو پورې د هغوی خپرونې ځنډولې. پیمرا له دواړو چینلونو څخه د خپرونو ځنډولو نظام او د اداري بورډ په اړه معلومات غوښتي او ورباندې غږ کړی چې هیڅ ولسي غونډه دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي. دواړو چینلونو په خپلو ویبپاڼو په خبرونو کې د پیمرا په اقدام د خفګان څرګندونه کړې او وایي چې په مشینونو کې یې د خپرونو ځنډولو نظام لګېدلې دی. په خیبر کې په نشو د روغ دو کسانو خلاف د کاروای پریکړه شوې. د ضلع ډپټي کمشنر د دفتر ویان انس خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مخصوص ټیمونه به له بېلابېلو سیمو نه په روغ دو کسان په امبولانسونو کې راپورته کوي او بیا د بحالې مرکزونو ته به د علاج لپاره وړي. انس خان ویل په دغو ډلو کې به د ولسي خیر ښېګڼې محکمې، پولیسو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه کسان شامل وي. د سیمې اوسیدونکو د دې ګام ستاینه کړې. په خیبر کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې هلته د آیس په نوم د نشې استعمال زیات شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روس سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکارو د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې. د پاکستان دولتي ریډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزې پر مهال د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ولیدل. ریډیو وایي دواړه مشران د غذایي امنیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او امنیتي برخو کې په همکاري سلا شول. د ریډیو په خبره وزیر اعظم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د روس ولسمشر پوتین د یووالي څرګندونو مننه وکړه. او سپینې ماڼۍ پر داسې مهال د یوکرین لپاره د $600 میلیون اضافي پوځي مرسته اعلان کړې چې امریکا د روسي یرغل پر وړاندې د کیف د جوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکړي. د سپتمبر په 15مه د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزې غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي چې په مرستو کې سامانونه، خدمات او روزنه شامله ده. په بیان کې په دې اړه تفصیل نشته چې واشنگټن به کیف کم ډول وسلې ورکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحا امیرزاده درته د 2 بجو خبرونه وړاندې کول. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته تاسو پام راګرځو. په باجوړ کې د خلکو جرګې یو دل بیا پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په خار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامی ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال لیلو ته وویل چې که په سیمه کې د نامنیو مخنیوي ونه شي نو خپل پرلت به بیا پیل کړي. په دې اړه تفصیلات د شانواز ترکزی په راپور کې اورو.
د باجوړ جرګې په حکومت د امنیت تراوستو ټینګار کړی. جرګه د ستمبر په 15مه په خار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 6 د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوې لوزنامې جاج واخست. د اګست په 6 جرګې د 8 ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامیې سره په 200 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلی و چې ګنې دغه غوښتنې به یې منل کېږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن د راوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشاد رډیو ته د ستمبر په 15مه ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم دی یو درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنې پیښه وه چې کوم دی په سیکورټي فورسز باندې چې کوم دی بم بلاسټ وشلو، دوه زمونږ سیکورټي فورسز اهلکار پکې شهیدان شولو، هم پښتانه د وطن بچیانو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی په یو پم باندې بیا د شپې اټیکس وشلو او راکټ پې فایر تلل. داسې معمون دی کې یو کلی دی په کور باندې چې کوم دی حمله وشوله. البته ټارګیټډ واقعیا یا ټارګیټ کلینګ واقعیا پکې نه ده راغلې، خو بیا هم چې کومه دی د ولس پزله کې یې خوف شته دی چې هغه مطلب دلته هغه شان هم نامان لاندې راغلی.
باجوړ کې د امن دپاره ولسی پرلت د اګست په 12مه د هغې پیښې وروسته شروع شو، کومه کې چې د اګست په 15مه د خار تحصیل باجوړ بلدیه چیرمن سید بادشاه ګاډی په نښه شوی. خو نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظه پاتې شوی. د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیک شوې معاهده 2 پاڼې وه. دغې باندې د پرلتیانو لخوا د 8 تنانو دستخطونه ولې د حکومت لخوا ورباندې د ډیپټي کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ دستخطونه وو. دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د 2 غوښتنې شاملې وې او مخې ته یې د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وو. غوښتنو کې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته، نو ځواب کې لیکلي وو د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس، ضلع انتظامیه او د باجوړ د ملیشي ځواکونو د امن ضمانت ورکوي. یو بل غوښتنه هم ځواب شوی چې ورک او یا بې درک کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلند کیږي او د باجوړ انتظامیه به څارنه کوي. د یوې بلې غوښتنې په ځواب کې لیکلي وو چې راتلونکي کې که څوک هم ونیول شي 24 ساعتونو کې به عدالت ته وړاندې کړی شي. د دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام فی باجوړ یو مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال رډیو ته وویل که حکومت غوښتنې ونه منلې دوی به 15 ورځو کې یو بله جرګه راغواړي او هغې کې به د پرلت د دوباره شروع کول لپاره منصوبه جوړولی شي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سر ته نه دي رسېدلي. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی. زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. چې زمونږ سر ته خیر یو مونږ ته امن وي، نو که امن مونږ ته رانه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي. هغه درنه به یوازې د باجوړ نه د ټولو قبایلي اضلاعو به په پېښور اسلام آباد کې به ورکولی کېږي.
د باجوړ انتظامیه د ستمبر په 15مه شوي دغه جرګې غوښتنو ته خو څه ځواب نه دی ویلی. مشال رډیو هم کوشش وکړ چې انتظامی او د پولیس سره خبرې وکړي خو تر نه وخته پورې څه ځواب نشو ملو. البته 7 ورځې وړاندې د جرګې دو غوښتنو په ځواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو پام د سیلاب موضوع تر راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سګنیو بارانونو او سیلابونو له وجې د وجل شو شمیره له 1500 نه زیاته شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په سیلاب د پلو سیمو کې د اوړېدلو تاوانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر په 14 په یو بیان کې وویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه اغېزمنو خلکو ته تاوانونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا د بیلا مومند دان میچنای سیمه اوسیدونکو وایي د اگست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه اړول. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمای راهیسې په بارانونو سیلابونو کې د 1.5 اربع ډالرو زیانونه اوړېدلي دي. د شانواز ترګزی راپور کې نور تفصیل شته.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د سپتمبر په 14 شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاواني شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکولی شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکو 60 کلن تاجلي مشال ریډیو ته وایي د اګست په 20 نیمایي کور ړنګ شوی و. وسې حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران وړي یو جرب بیا ځمکه موړي یغه من تقریبا 15 کرپو بوټي مو یو د بو جنریټر مې پټو ته به مل گاوا غم بو کې پروت دی. وړې خو نه دی خو دسي وبري چې رئیسټې نشي. جوار مې کړی و هغه جوار عموم سیلاب والی دي خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته و ویو کالو کې نه دی راغلی. موږ نه دی لیدلې دا وس چې کم راغلی.
څه څه کار کوي؟
زمیداری او دغه دغه مې مړ او ژوند دی مال ساتنه سروي.
د اګست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان، ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې متاثره شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د ستمبر په اومه په خپل ویبپاڼې لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي، شاوخوا 400,000 کورونه وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لک خلک د سیلابونو نه متاثره شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دي ویلي چې ګنې د یو متاثره شوي تن سره به څومره مرسته کېږي. د ستمبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د ستمبر په 14 لیکل شوي وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم نه اخیستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي نو دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو سیدونکو خیال محمد مشال ریډیو ته د ستمبر په 15 ویل د اګست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي وب ورننوتلې. دوی کډه وکړه او تر هغه وروسته د کوره بهر دي. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اول ورځ میټر بند کړي خو ځینې خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
او سم چې په دې مزورانو دا اوردر چلاو یاره په یو کله مزوري او کله نه یاره بسو غو هو ته حیرانو ولا وسم نشته لینو او دا غځه ترغی نو بس بیخي به وسه ولا ته دي هغه کوم سامان خراب شي کور کې.
د ستمبر په نهمه د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټوئیټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلاونو پس د همدردی لپاره ورغله. نو موړي په نړیوالو هم غکړو چې د پاکستان د سیلاو ځپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. تاسو په مې ویلي موضوع تر راګرځوم. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده په نومبر کې پای ته رسی. په هغه هیواد کې سیاستوالانو په ورستو کې د دندې د غزول او یا نه غزول په اړه بیانونه ورکړي دي. هغه بیانونه ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې په دویم ځل د جنرال باجوا د کار د مودې د غزول خبره ولي کیږي. دا راز کوي دند نه زیږي کیدن د غزیږي نو سا سرات بولري. مليها امیرزاده د دې پښتنو جواب په دې راپور کې درکړي.
د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز وای د پوز د مشر غار مودې غزولو په خبره کې ښکیل نه ده او پر خپل پخوانی اصولو ولاړه ده. دا خبره نوموړي د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې د هغه پوښتنې په جواب کې وکړه چې مخکې یو ځل ویلو چې د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په ګناه کې نه ده شامله، نو که اوس یې حکومت دا ګناه کوي نو دا به مخالفت کوي که څنګه. نوموړي په جواب کې ویل،
قبل از وقت میں سپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی،
تر وقت مخکی پدیان گرنا جواب ور کول نہ خواڑم. کم تن چ کستن دا تنازع چڑلی دا د هغنوم فتنہ خان دی، د هغ کار هم فتنہ جوړول دی. هغه دی پخپل یو بیان ولاړ خپات شي چې کوم وخت حکومت وو د دوی درې زیو نو هغه وخت خو با د سپسالار تعریفونه مونږ راز او شپه اوریدل. بیا یو وخت اس هم راغی چې کله له حکومت لری کل شو نو ورته میر جعفر او میر صادق او بدر دویل سمدستی دا خبره کوي، دا دی اول یو د ریس خپل کړی نو زبا ور باندې خبره وکړې شم. هو ز پر خپل اصول ولاړ یم،
می خپل اصول پہ کھڑی ہوں.
مریم نواز دا خبره ترغی روس تکړه چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 12 د دنیا نیوز ټلی ویژن په یو پروګرام کې د خبريال کامران خان سره په مرکه کې اشاره ورکړه چې دا پوز د مشر کاری مدته او غزول شي.
گورا کامران، ما په دې اړه په تفصیل کې سوچ نه دی کړی. وکیل سوای په عین باندې په ماهرین سوای زنیم خبر، خو زه یوازې دا وایم چې هواد د غیر عادي حالاتو سره مخامخ دی. په هواد کې چې کوم حالات دي، په تیره د سیلابونو لوجي موږ باید فکر وکړو چې څنګه دا هواد له دې دلدل او باسو
کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصلہ.
خو تر دې بیان سو رزی ورسته عمران خان په بنی گالا کې خبريالانو ته وویل چې د پوز د مشر د کاری مودې د غزیدو خبره مقصد نو د یوازې د غختل چې د انتخاباتو ورسته نوې حکومت ته د پوز نوې مشر ټاکی. دا جنرل قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر په اخیره کې ختمي کی او دا د حکومت کار دی چې دا هیواد د پوز نوې مشر ټاکی. د پاکستان د عین لمخه وزیر اعظم او ولسمشر د پوز مشر کاری مودا غزول شي، خو په هغه حالاتو کې چې کله ضرورت ورپېښوي. د کامران خان سره تر خبرو مخکې عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې ولسی غونډه ته په وینا کې تور پورې کړو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د خپل غلا او پټولو لپاره د خپل خوخي د پوز نوې مشر ټاکل غواړي. تر هغه یو ورځ وروسته د سپتمبر په 15 د پاکستان پوز د عمران خان پر هغه بیان سخته حیرانتیا وښودله. د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سر لوړې هوټ تکراروي. د پوز عامه اړیکو څنګه ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا به په خپل وخت ریټایر کیږي او د خپل کار مودا غزول نه غواړي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې همیشه د پوز مشر ګمارل یا د کاری مودې غزولو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي چې داسې نه ده پکار. دغه په خبره ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طاقت اصلي سرچینه پوز دی، نو ځکه سیاستوالان دغه ادارې ته د نږدې کېدو لپاره بیانونه ورکوي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډی اسکلیشن عمران خان ته په مشوره چا ورکړي چې ډی اسکلیټ کړي او دا خبره کول هغه د ماخام دی. هغه په یو غشي باندې دوه ښکار کول غوښتل چې یو چې هغه دا خبره وکړه چې نوی حکومت دی د آرمی چیف انتخاب وکړي او چې دې حکومت سره دا اختیار دا اخلاقی جواز نشته چې هغه نوی آرمی چیف اپوینټ کړي. نو هغه کې یو خاطه خو هغه چې د فوج سره ڈی اسکلیشن وکړه چې هغه د جنرل باجوا لمیټډ ایکسټینشن پروپوزل چې دی هغه فلوټ کړ او ایٹ دی سیم ټایم هغه دا موکړه چې بیدا چې کوم داغه سیاسي مخالفین دي چې هغه حکومت کې دی وخت کې چې هغه سره دا اخلاقی جواز نشته چې هغه دې نوې آرمی چیف اپوینټ کړي.
خو د شنون کې نوید حسین په خبره باجوا او نه هم حکومت به د پوز مشر کاری مودې غزولو خبره ومني. عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد لالارې لواک څخه تر لری کې دوروسته ولسی غونډو ته دوام ورکړي او پر مهال یې پر ریاستي ادارو وخت په وخت تورونه پوري کړي دي. د پاکستان په تاریخ کې د پوز د شپږو مشرانو د کار موده غزول شوې ده. پای کې جنرال ایوب خان، جنرال یحیی، جنرال ضیاء الحق، جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال قمر جاوید باجوا شامل دي. جنرال باجوا په 2018 کال کې د پوز د مشر په دنده ګمارل شو او له قانون سره سم کاری موده په 2019 کال کې پای ته ورسیده. خو عمران خان په 2019 کال کې د پوز د مشر کاری موده تر 3 کلونو پورې وغزوله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجنې او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون یو شمیر شنونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي هغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالب چارواکي وایي له القاعدې سره اړیکې نه لري او په کابل کې د زواهری له موجودګۍ نه خبر نه وو. امریکا وایي د نوموړي په وجلو یې د هغه ساتونکو ته واضحه پیغام ورکړ. بشیر ګواخ په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې د وسلوالو مبینه موجودیت حالات کوم لوري ته بیولې شي.
د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګری ډلې مشر ایمن الزواهری ووجل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یو خبری غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پریږدي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو پوه احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2000 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوها تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سخت دریځو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده. دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ. نو هغوی د دوی ښه ملګري دي، ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي. دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی، ځکه چې همدا پاکستان و چې طالبان یې وپالل، خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي.
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 14 وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ، خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنګیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی. د مئی په میاشت کې شوو دې مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومې مودې لپاره اوربند وکړ، خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغسې بریا خوب وویني. هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پي او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلی چې له وجې به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایی کولو مجبور شي.
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی، همداشان مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی، د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت راشي نو تحریک طالبان پاکستان داشان تنظیمونه نور دی تباه سپیس کم شي. نو خو هغه آشانتي اونه شوه او هلته د هغې برعکسا داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده، سوشل
خطره ده. اختر علی شاه د 2001 کال د سپتمبر 11 هغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعه په نیویارک کې وکړي او خوښه 3000 امریکایان ووجل. امریکا ویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملمه د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپه کړ. امریکایي پوځیان د 2020 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وواژه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو په دې ورستو کې په خورم کې پر پوله د پاکستانی او طالبانو سرتیرو ترمنس پنخته کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لواوړی دا په تیر شاوخوا دوه لسیزو کې د پاکستان او د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومتونو ترمنځ اړیکې کې ډېری خینوي او لامل یې دا و چې کابل اکثر پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کاوه چې پاکستان په بیا بیا رد کړي. اوس له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او داسې تمه کې دا چې د کابل او اسلام آباد تعلقات به ښه شي. په دې اړه نور شاله خبریال او شنون کې سمیر سبزی سره مرکه کړې ده او ورسخه پختلی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې ول، نو اوس یې چې د افغانستان واک ترلاسه کړي ولې له اسلام آباد سره تعلقات د توقعاتو پر تلا خنه دي. نو هغه وای
زما خیال د تیر شل کال کې طالبانو خپل مقاصد لپاره پاکستان خاوره استعمالوله او پاکستان بیا د خپل مقاصد لپاره په یو بهانه او بل بهانه د طالبانو مرسته کوله. خو زما په خیال په طبیعي لحاظ باندې نیچرلی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یو کړکېچ شته ده. د دین وړاندې حکمتیار صاحب وو یا برهان الدین ربانی وو، هغوی په پاکستان کې اوسېدلو، په پاکستان کې رهبران شول. خو کله چې حکومت ته ورسېدلو نو تبیا د حکومت کول او تقاضی به لیوی او د خلکو د عامو خلکو فشار بیل وی نو لدی عمل دا ورستیو کې یو بل باندې الزامات او بیا پاکستان طرف خو خیر دغه د کرخي د ډیورن کرخي بریته دی ټي ټي پی نو ورکو او طالبانو بیا بالکل واضح ویل چې دا موږ سره جګړه کړې ده او د یانت کې په ډیورن لار باندې تاسیسات یا کورونه یا تعمیر پیل کړی وو.
خلق دا وی چې پاکستان غواړي طالبان حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم هغه مشران دی غادي دوی سره خبرو تکې نه بلکې روغه دی ورلوکي، نو دغه د طالبان حکومت دا کولې نشي او کولې نه غواړي.
افغان طالبان پاکستان حکومت ته وایي چې موږ د ټي ټي پی خلاف څه نه شو کولای، عملیات یې هغه وستلی نه شو، هغه سره جګړه نه شو کولای. البته دا کولای شي تاسو سره مذاکرات او تکینو تاسو خپل مذاکرات سره حل کړئ. نو زما خیال ده د افغان طالبان لپاره دا آسان کار نه دی چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي، ځکه چې دوی د یو بل ملګری پاتې شوي دي، یو بل سره مرسته کړي ده. لکه څنګه چې پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په پاکستان کې د مذهبي خلکو یا د مذهبي احساساتو له وجې نه د افغان طالبانو خلاف داسې پراخه عملیات نشوي کولای یا اپریشن نشوي کولای، اوس طالبان هم ورته مجبوریت لري کده ټي ټي پی یا د دې خلاف اقدامات کوي. نو د طالبان دننه ډېر خلک پکیږي، ځکه چې طالبان تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان تقریبا یو ګروپ ته یو بل سره نږدې کار کړی ده، یو بل سره عقیده شریکه ده، یو بل سره ورورولي ده.
یوسف دیر صاحب، په اخر کې کراته وایي چې د پاکستان افغانستان خپلمنځي تعلقاتو لپاره دواړه هیوادونه سوه کې دواړو خواو ته چې کوم اسلام آباد او کابل سوه کې چې دا تعلقات خوشي.
پاکستان د افغانستان یو بزنس مارکیټ دا ټول زرل ترسه دلی شي، نو دواړه طرفونو ته پکار دي چې د خلکو د تګ راتګ تعلقات به تر شي او د پیپل ټو پیپل یا د خلکو رابطه یو بل سره زیات شي. کله چې د خلکو د عوامو رابطه زیات شي او په نتیجه کې به یا حکومتونه هم یو بل سره نرمي رویه کوي. خو که تعلقات خرابېږي په منځ کې داسې عناصر شته دي چې هغه داسې شعارونه ورکوي چې هغه نور هم دواړه طرفونه احساساتي کوي، په افغانستان کې څوک پاکستان خلاف مظاهرې کوي یا په پاکستان کې د افغانانو خلاف کرکه په میډیا او مطبوعاتو کې زیاتېږي، په دوی مستقیم اثر د دواړو هیوادونو په حکومتونو لګېږي. نو په کار داده چې د خلکو رابطې زیاتې شي، یو بل سره تجارت کې اسانتیاوې ورکول، یو بل سره د کلتور او د لوبو دغه یو بل سره تبادلې کول، دا کولی شي چې یو څه د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینشن راکم کړي.
او د نوتا سمشال ریډیو ته وګیئ د دا تاسو راپور اوریدو د سمی یوسف زی خبرې مورید او درنګ شاد کې به پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د 2:30 بجو نه پس به تاسو د مرمنو پاړه باندې زموږ د همکاري فرخندا اسد جوړ کړل شوی خبرونه تاندې هلی اوري او د هغې نه پس به تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل درته وړاندې کوو. تاندې هلی خبرونه او د روخانه مستقبل خبرونه تاسو یو ځل مخکې هم اوریدلې ده. تکراری توګه باندې د غدواړه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو دا هغه مخ کې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم. د په باجوړ کې جرګې ویل دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون د باجوړ په خار کې د اتو ورځې پر لزنډې دو شلو ورځو لپاره کې دوه سره سم جوړه شوې وه چې په کې له انتظامی څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټولو اقدامات غوښتنه وشوه. د جرګې یو ګډونوالو په سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز پرون مخام مشالې لیدو وویل د اګست پر شپږویشتمه د احتجاجي پرلت لزنډې دوه راهیسې په باجوړ کې درې حمله شوې دي. دا راز د خیبر پختونخوا په هنګو کې د ځمکې لانجې پر سر د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څوارلس کسان جوبل شوي دي. د هنګو انتظامیې نن په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د دوابي او کربوغي کلیو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. بیان وایي په ډزو کې د دوو ښځو او د ښوونځي او درې زده کوونکو په ګډون څوارلس کسان جوبل شوي دي. د بیان له مخې پولیسو او انتظامي چارواکو په سیمه کې اوربند کړی دی او د لانجې هوارې لپاره یې کمیټي جوړه کړې چې مشري د هنګو ډپټي کمیشنر کوي. سپینې ماڼۍ په داسې مهال د اوکراین لپاره د شپږ سوه میلیونه ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې ده چې امریکا د روسي یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15مه د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلی دي چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشري د غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیر مسخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. تاسو مشال لیډیو ته غوږ یو. اوس درته د میرمنو لپاره خپرونه تاندې هیلي وړاندې کوو.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
دا تاندی هیلی پروگرام دی. اوس فرخندا صد پکې ستاسو هر کله کوم. په دې پروگرام کې په پیښور کې د اگست په میاشت کې د پت یا غیرت په نوم د درې خوځو د وجنو او په پاکستان کې د ناموسي وجنو خلاف پر قانون تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو په پیښور کې د اگست په میاشت کې د دوو خویاندو په ګډون درې ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. دا پیښه د پیښور په داودزو سیمه کې شوې ده. د داودزو تاڼې پولیسو د اگست پر 13مه رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې درې واړه ښځې د اگست پر 13مه په داودزو سیمه کې پر لارې روانې وې چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا په وژل شوو کې دوه خویاندې وې او یوه پکې د هغوی ملګرې وه. پولیس ته هم وایي د وژل شوو خویاندو ورور او د هغه ځینې خپلوان یې په وژنو کې د ککړتیا په تور تورن کړی دي. دواړه خویاندې د خیبر پختونخوا د هنګوبي او ملګري د پیښور د بخشو پولیسي اوسیدونکي وه. پولیس ته هم وایي چې د وژل شوو دواړو خویاندو پلار په شکایت یې رپورټ درج کړی دی. خو د بشري حقونو فعال قمر نسیم وایي په داسې پیښو کې اکثره تورن کسان د کورنۍ لخوا معاف کړل شي.
موږ عموماً ګورو چې داسې واقعاتو کې څنګه بی رشتہ داران ملوث وی یا خاوند وی یا پلار وی یا رور وی نو عموماً داخل سی دی بیا د سزا نه بچ کړل شي. کتا سو اوس هم وګورئ نو دا پرچا د والد په مدیت کې شوه دا او د دې خبرې پوره امکان دی چې والد مجبور کړل شي چې خپل بچی چې کم دی هغه ته دا قتل چې کم دی نو هغه وبخي. ډېر اکثر کیسونو کې خلکو ته سزا ځکه نه ملاوي شوی چې د والدینو یا قریبی رشتہ دارانو دا اړه هغه ته بخنه ملاوي شي.
مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې په پاکستان کې د ناموسي وژنو خلاف په جوړ شوی قانون هم معلومات درکو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2020 کال په خپل رپورت کې وایي چې په دغه کال کې په ټول ملک کې 4,500 ښځې د ناموس په نامه وچل شوې او پر 2,200 جنسي تیرې شوې وو. په پیښور کې د ښځو د حقوقو لپاره د یوې کارکونکې ادارې عورت فاونډیشن یوه مشره شبینه ایاز وایي په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د کورنۍ تشدد خلاف قوانین خو جوړ شوي خو په عملی کولو کې لا هم مشکلات شته.
حالات هر ځای خراب شوي. په خیبر پختونخوا کې هم داسې ده. دلته هم حالات خراب شوي. موږ سره هم نن سبا روزانه داسې کیسونه راځي چې پکې پر ښځو تشدد شوی وي یا د ناموسي وژنو پیښې شوي وي. موږ په تیرو 8 کلونو کې پر ښځو د تشدد په پیښو یوه څیړنه کوله. تاسو به حیران شي چې تر ټولو زیات تشدد پر خزو په پیښور کې شوی دی. دا هسی خبرې دي چې ګنې دلته پر خزو تشدد نه کیږي. خبره دا ده چې رپورت کیږي نه دلته چې د غیرت په نوم څوک ووژل شي نو داسې ویل کیږي چې دا خو د کور خبره ده، د پښتنو ټولنه ده او په کار ده چې خبره بهر ونځي. پولیس هم داسې ګڼي او عدالت هم.
اوریدونکو په 2014 کال کې چې کله د پاکستان یو ماډل او په ټولنیزو رسنیو فعال کندیل بلوچ وویل شو، نو له دغه پیښې وروسته په پاکستان کې پراخه خبرګرونه مخې ته راغلل او فعالانو کمپین پیل کړی وو چې په دې اړه د کوټلې قانون سازي وشي. له دغه وروسته د ناموسي وژنو د مخنیوي په قانون کې ځینې بدلونونه هم وشول. د پاکستان قومي اسمبلی په 2006 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه وکړل. په دغه قانون کې یو بدلون دا هم و چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړیږي. د دې مقصد د متیانو ترمنځ له عدالته بهر د جوړجاړي مخه نیول دي. په سواد کې د بشري حقونو لپاره کارکونکو ادارې اویکننګ د یو رپورټ تر مخه یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په سواد کې د ناموسي وژنو په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 100 زیات دی. په دغه کې سړی هم شامل دي. هلته د بشري حقونو یو فعال نیلم رحیم په دې اړه وایي،
دا آنر کیلنگ خو چې کوم دی په سواد کې ډېر زیات تعداد سي نه رسي کېږي، دا اوس زیات شو. خو چونکې په خلکو کې لږ پوهه راغله نو د دې دا رپورټ یې زیات شو. پولیس ته کوم اکټیو شو کنه کله چې دا کمیل بلوچ دا آنر کیلنگ شو نو دا غیر پد چونکې په دې په قانون کې تبدیلی هم راغله او ریاست اس طریقې کی مدعی کله چې مخکې دا و چې لکه دا اختیار به د مدعی پر و چې چا به آنر کیلنگ وکړي، مدعی به چې دی دا چې چا به قتل کړی وو هغه کس به چې دی نو ماکو دا قتل سمپل دا قتل د پوه به ولګوله د آنر کیلنگ د پوه یې پېژنه هم نه خلکو کې پوهه رااله. اوس داسې ځینې رپورټ کېږي خاص طور پر چې کوم مطلب صحافیان دي هغوی هم په دې خبره باندې سینسیټایز شو د دې چې کوم دی د آنر کیلنگ رپورټ چې دی اشورو شو. لکه دا په پښتنو کې درې زیات تشته پکې خو چونکې دا داسې یو سبجیکټ دی چې په دې باندې پښتانه خبرې کول نه غواړي، هغه کوم چېرته آنر کیلنگ ګون شي که نه، خو هغه وویل چې نه لکه په دې باندې دا زمونږ د عزت خبره ده، زمونږ د کور خبره ده، نو په دې باندې هغه بهر چې دا خپله خبره نه وباسي زیات کوشش دا کېږي چې لکه بس وایي چې دا خو یا خوب شوه یا مطلب جارو کړلو یا بېڅه قسم رنګ ولا ورکړی شي چې سوسایډ دی کړ بهر ته یې نه وباسي. داسې ځینې هایلایټ کېږي رپورټ کېږي نو دا ښه خبره ده. د دې سردای چې لکه ویکټم چې کمی هغوی ته ریلیف هم ملاویږي، انصاف ورته ملاویږي. بل لارې چې لکه خلکو ته دا هم پته لګي چې د دې سزا شتې کو مطلب دا چا وکړو نو هغه چې دی نو هغه ته جیل هم کېږي، هغه ته سزا ملاویږي او لکه د دې روکتام لپاره لیکیا دي.
ها او نیلم داسې سواګ شمیرې شته تاسو سره کملکن یا د سواد په لحاظ سره موږ ګورو چې څومره واقعیات شو د آنر کیلنگ خاص کر
ایگزیکټ شمیره خو اثر نه په هله کې چې مطلب په دې آی په دې پیو هفته کې د نړۍ نه چې دا څه نور کې نو چې د خوږه ما د نظر چې د تیری هفته چې د واقعیات تیر شو کړي چې د دې سیزن کې دی رپورت کې دی د کیسه نه دي چې دا نه رپورت کې دی او هغه د دې رپورت نشي د دې چې ریموټ ایریا یې چې دا هو یا اکسس نه بس یا غسی د باو کې نو هغه ریپورت مې کوم چې ریپورت کې
ته پاکستان د سپریم کورټ شو وکیل نور عالم خان وايي باید حکومت د ناموسي وژنو په پیښو کې د قانون عملی کولو ته زیات پام وکړي.
بل شکی رول اف لا چې دا څنګه هغه نشته اوس رول اف لا مطلب دې هغه د دې جرم سره څه تعلق دی؟ زمون مې بل شکی ټوکی مطلب کې جوړې شوې یو چې دې حاکم دا ظالم دا مضبوط دی د دولت په بنیاد باندې یو چې دې د خوري دې غرې دین سوچ دا یې غشرو چې مونږ نه چې دې ځین کې دا یې کړی دي چې فیمیل چې دا دا چې دې چار د پاپ په دام انټرټینمنت زمونږ نه چې دا کیږي دا یو غلط سوچ دی چې د انټرټینمنټ نوم چې دی هغه فیمیل ته ورکړ او د هغې جسټیفیکیشن هغه دا چې حضرت آدم علیه السلام چې کله پیدا شو نو هغه ته د انټرټینمنټ یا هغه د خوشحالۍ لپاره چې دی د هوا پیدا شو لهذا هغه جسټیفیکیشن ورکوي فیمیل کار نیغ کوي ولې چې د هغې خو مختلف کردارونه دي نو هغه طرف ته مونږ نیغ کړي کېږي خو همیشه دو طبقے پہ یو تخکاری ہوئی اور یو تجری خکار ہوئی نمنگ معاشرہ کی چی سو پوری پاؤں سے چلے گی بل چلی نمنگ معاشرہ کی دائے اگر چی ابھی چلے قانون پلاس کے آخر تک قانون ماتول چیدی دی سر چیدی معاشرہ کی دا شے حالات جو چیوی دی چیدہ روزنابدہی داغتڑی کی چی کم پڑے پر ازان تب دوی آئی پی پروٹوکول اے ہو کی یا چیدی قانون پلاس کی والی یا قانون دا تب پلاس کی چیدی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مونږ تاسو ته په تاندې هلې پروګرام کې په پاکستان کې د ناموسی وژنو یا د پت او غیرت په نوم د وژنو خلاف پر قانون معلومات ترکو. د ناموسی وژنو په اړه د 2000 کال په ترمیمی قانون کې دا هم راغلی چې پر یو کس د ناموس په نوم د بل تن د وژنې تور ثابت شي نو د مقتول د کورنۍ د غړو پر بخښنې سربیره به ورته د عمر قید سزا هم اورول کیږي. مونږ په دې اړه په مردان کې د یو ریټایر سیشن جج سجاد انور سره خبرې کړې دي او له هغه نه مو پوښتلي چې آیا د ناموسی وژنو په پیښو کې قانون په پوره ډول عملي کیږي که نه.
اکثر په دې کې خو داسې چلې چې تاسو پته ده چې دا خو یونیورسل یو لاره چې بینیفیټ آف داوټ چې هم دی دټ کوز ټو دی اکیوزډ ملزم ته کېږي. او بیا زمونږ آدت الله انفورسمنٹ ایجنسی ہے زمونږ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے کم ادا آخری تاریخ ٹریننگ یا سبر نشتا مونگا سارا دا سے ماڈرن سے اکوپمنٹ نشتا جتا آخری پر بیچز مانی مونگا تاریخ ٹیسٹ کو داغی دفتار فنگر پرنٹس تک لگئی بنتا دلتا دی پولیس تا سو سو پیرے اوے رشول تا لارا لن پخفل ہوتا ما کلاسز ورد پولیس سارا بارشتا چیتا خودے رسول تو گورے تا سارا خوز دا ٹیکنالوجی دلتا ایویلیبل نا پا دی ملک پا
غیرت پنم دے وجن مبارک خبر کم چا کورونو کی دن نکی نو د دې باره کې بیا څنګه معلومات راټول کړل شي.
د ټکو څو صفته چې اکثر دا خلک چې کم جنې اوازې کورونو کې او بیا خدا چې کوم دا دا خدا په یو جیبه غوند کې بې زبانه فیل دي چې اکثر اوی ځان دې کې او بیا وځو چې هر خوشکشي او به خوشکشي به نو کړو ته غره کې دې ما څه پرابلم پد تاسو په کور کې څه پرابلم دا کې څنګه شول نه خوشکشي کړو نه دا ول دا غره ول ورکی هغه چې موږ اکثر په دې باندې ګورو چې اوس ډېر کجل دي دې هغه چې څنګه خزا داسې مړه شي نو هغه اکثر دا کور نه وتښتي او کم سړی چې ګیل دي نه او واقعي خاصې خودکشي کړي نه هغه کوشش تا کوي چې هغه سره هسپتال ته راشي هغه ډاکټر ته وخل چې ته وګوره په دې کې خاصتي ته نشته نو موږ دغه سړی چې تم دی دا کم څو سره هسپتال ته لاړ دي دا ګیل دي ځکه چې هغه معمولي وند کې ګیل دي فیل کول نو هغه بیا هسپتال ته سره نه ځکه چې هر هغه سړی چې هغه مرګ کوي دا کوشش ولا نه دی چې مفروض کړي قانون نه فیوچر کې شي نه او نو
او سر دیکھ دا د دی اونر کلنگ کې دا دو د فیچ دوی یادې کنه 311 او 312 چې لکه دې باندې خلک ډیر کم خبر دی یادا سي دا کوم ته لکه دې تشریح
نو تاسو چې لکه دا کوم د فیچ دی نه دی کنه
غیرت پنوم وجن جدی دے بارے کی سمرا سینسیٹیو دی یا سمرا پوی دی پ قانون باندې
بالکل سینسیٹیو نہیں پولیس خود ار نوٹ سیریس اگی تو بتاتا تو بی ویری ویری فرینک اگی کو بس کوشش دای جا ارن وی دی ہیر اور ہن وی دی ہاؤنس کنا اگی کو یو کول دین والا خوشالین بل خوا مری والا خوشالین تو پوش والے او دے ڈونٹ کیئر دکا جی اگی بلے جی دل پکار دار جی لگا چتا سے لاگ رہی جو ایسے ایسے شوگان پر دی کلے لا افسر دے تن رکا دغه واغشت پد انویسٹیگیشن سائٹ مان چاری کو پر انویسٹیگیشن
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلي پروگرام چې تاسو پکې په پاکستان او خاص کر خیبر پښتونخوا کې د ناموسي وژنو او د دې خلاف پر قانون معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی خبرونه موریدا. اوس وخره غلې دی د یو بلې ونې د خبرونه روخانه مستقبل دا تعلیمي خبرونه هر ونې تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ نور دی چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونی تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. له پخوا راهیسې افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي. که څه هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي، خو دغه لړۍ نه ده بنده شوې او په څه ناڅه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې روان جمهوري نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ. دې بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي. دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزان وروسته بحال شوې ده. په جلال آباد کې په اناز د کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه راکړي.
زمانو سلیمان شاه دی د باجوړ ارمامون د لاتی اوسیدین کې ما او نن سبا افغانستان کې جلال آباد ښار کې پروخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیپونزي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم. دلته افغانستان کې میشت څومره پاکستاني زده کړالان دي او محصلین دي، د هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم. دا څه ډیر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي، ځکه چې هماغه ادارې دي، هماغه خلک دي. صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي، د هغو سره زمونږ ډیر زیاته واسطه نه پیښیږي. نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې مو هماغه شان دي.
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا از موینه تیر کال هم پاتې شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشته ځوانان په دې هیواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه به برخې شي.
د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي، چې په نتیجه کې یې زیاترو ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بېلابېلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په هکله وایي.
یویش کم سیټونه دي دا صرف د تی پونځي دي، نور په دغه تست کې بعد انجینری په پونځي کې، د اقتصاد پونځي کې، او د حقوق او سیاسي علومو په پونځي کې هم موږ تفصیل سیټونه یا د پښتونخوا محصلین تفصیل سیټونه ورکول کیږي. خو زیاتره لکان چې پښتونخوا نه راځي هغه دلته تیپ خوخی چې د تیپ دلته یویش سیټونه دي، همدغه ته به یو امتحان ورکاو سم چې لیاقت به لرو او زیات نمرې به راتللې، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول چې په دولتي پانتونونو کې و کسان به ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار خصوص په دولتي پانتون ته و کسان به د قندار دولتي پانتون ته و کسان به د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زمانم نادر مشتاق ته زده بنیر سیمه سره تعلق لرم کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ڈی ماسله ملته کې ایم ڈی کو زما دا سیکنډ ایئر دی، ما سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې همون چې راغلی افغانستان ته چې موږ د کدي نه راغلی او دلته کې هم د کونو خپل خرچ او خرص خپل باندې کو، دلته کې زموږ سره دای څوک چا سره پر هیلپ نه دی کړی، دا چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلې ناغري دي د افغانانو په نسبت باندې چې د موږ خپل خرچ هر څه په خپل باندې کو، او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان د شکر الحمدلله اوس ډیر صحیح دی، چې ځکه چې په یو وخت کې بغلا کېدله او دا دماکي به کېدې، دا چې نن اوس زه حالت دي دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دي.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ دلته کې چې موږ راځو نو زمونږ دلته کې ډیر زیاته خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15000 پر سمستر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15000 ورکو، پاکستانی چې د زموږ 30000 اخلي، موږ خپل باندې زموږ کمپلیټ کې پاتې کیږو، هغه زموږ 8000 افغانۍ زموږ اخلي او دا صرف زموږ د رینټ ته، او دین علاوه د بجلی بل په خپل باندې ورکو، زموږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د خرچ هر څه په خپل باندې کو، نو دا په هانتون چې زموږ کم فیس دی دا په ډبل زموږ په هر څه کې لګي، زموږ هاستل کې زموږ ډیر لګي.
نو موړې وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهر فکر کوي، او کلک ډیر کوم مسائل وی، نو هم په کار ده چې د روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړل شي.
جنی د کور بات راوځي دای سره سکنی هغه خپل خاص په خپل باندې کې کوي تاسو مشکلات راځي هر څه په خپل کې هو، چې موږ دا برداشت نه کوم هي ته بزمن ډاکټران څنګه جوړي ګو دلته کې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د هلکو چې کم سوچ او کم نظام چې مخکې کم سترونز چې د کومې جنکې چې په کورو کې ناس اندای مخکنې سوچ کوي، چې مطلب دی افغانستان چې د اوس هم داسې دای حالات خراب دی، پای کې دماکي کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې څومره دای سم مسله اوسه پوری کراغلیم د نو ماغه چې د موږ خلکړی دا او داسې مسله نشته، او بیا د فیم سترونز لپاره چې دی دلته کې چې څوک راځي نو هغه سي چې په خپل ریالټي کې چې یې نو هغه نه کتلی، صرف کومې خبرې سوشل میډیا والا کې کوم چې نور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه په خپل باندې بل خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاند دې مې نه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاس تکړو په حق لا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وای.
صدوري مده شمالي وزیرستان اوسیدونکو ما
اوس فلحال زه تقریبا د دوه نیمو کالونه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری کې سماول هر وخت موجود به وو او کار به هم هر وخت بند و. اوس فلحال چې دا ډېر زیات تبدیلۍ راغلل او ډېر په های لیول باندې راغلی بلکې یو نوی دولت راغلو دلته محصلین چې راځي اکثر جینکۍ هم راځي او لکان هم راځي بلکې نوې خو نه دي راغلي مخکې چې کوم راغلي دي هغې کې داسې دي چې یو شخصي وي یعنې پرایویټ میډیکل چې کوم دي او یو ګورنمنټ هغه شروع دي خپل درسونه په عادي ډول شروع دي. هېڅ چینجز پکې نه دي راغلي هر څه نور خو نارمل روان دي خو دا هغه دي چې هغه کوم فرانسیز وو هغه هغه ځنډېدلې دي مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نه وي هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
چې زمونږ کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلي دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري او چې مونږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. مونږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو به راتلي نو مونږ به ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مه راځئ تاسو کځئ جلال آباد کې اډمیشن وکړئ خیر دې لږه ده ګران وي خو دلته مطلب هغه مونږ هغه سیکي ورځان دومره نه شو مخصوصولی خاص کر د فیمیل لپاره ځکه چې مختلف قسمه خلک وو یو غټ غو خارو خو اوس الحمدلله چې نوی حکومت راغلی دی خاص کر فیمیل ته ډېره زیاته سیکوریټي ملو شوې ده او په تعلیم کې هم ورته هیڅ خنډ نشته عادي ډول لکه مونږ په پوهنتون کې مونږ ورو مونږ سلام وکړه قبایلي زده کوونکي په پښتونخوا خلک شته مونږ سره کچر یا سټوډنټان یونین دی هغه مونږ ټول سره کینو اوس پورې داسې ښه بده پیښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
دا راز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
مونږ خو مونږ چې اوسه پورې راغلي نو داسې څه مسله نه ده راغلي خو مونږ ته په باډر باندې لږ مشکلات دي ځکه چې په باډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو بیا مونږ ته مشکلات راته راځي او یو دا چې مونږ کله سمستر زموږ سټار شي یا زموږ ویزا سره ته نو سمستر کې چې مونږ ډیر زیاتې چټیاں نیو کاغذ سره جو مونږ د خپل ویزې د وجې وکړو مونږ ته ویزا ختم شي چې بیا مونږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي او هغه چې دی بیا دا چې پریدیم نو یو خو چې پاکستان ته لاړ شي نو مال ته کې افغان امبیسی والا چې یو هفته پس راشي بیا وایي میاس پس راشي نو بری چل کې زموږ ډیر زیات وخت ضایع کیږي نو مونږ ته دا خواست کو چې قدیم له دا ویزې زر لګل مل کې ډیر ټایم نه راکولې نو
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره ملتلې دي سره پونتون والا سره مو خبره کړې ده انا حاصل کیا سنور پونتون والا د ټول سره مو خبره سوي د خطونو مور کړې دي دوی ته ورلې ژلې مو دي هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایلی علاقو څخه راځي هغه خپل پسمنده علاقه د غریب علاقه د تاسو د دوی سره تخفیف وکړي تقریبا په هر بخش کې 15% څخه ونیسي تر 15% د دوی سره کمی سوي دي او کم خلک چې موږ ترې راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون ولا سره ترتیب جوړ کړی په هغه ګامو معلومات نه لرو هغه خو دوی خپل ځان څخه کې لاوي کی زه د دوی د کار د پاره کنه زموږ د پاره نه اجازه ستنه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو یو پونتون ته باید هغه وغواړو خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړه له مالته پونتون ته دا غوسر مخبره وکړه چې دا محصلین مشکل لري دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اویل چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دا دوه مشکل ستاسو د دې خو خلک هم دغه اعتراض کوي پر خوا باندې چې موږ ته دا ویزو مشکل دی دا خو خلک د دې خو ته اعتراض کوي نو ان شاء الله تعالی دا مشکل به حل شي ترې وخت پرې د خیر دوی موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبرو او هغه ته به وایو چې دا محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي دا ویزو
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلی زدهکوونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د قبایلو خلکو لپاره دلته درې مېلمستونان لرو. هر مېلمستون تقریبا د 300-400 کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم پیاله دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي دوی ته مو ځای ورکړی دی
ترتیب مورته برابر کړی دی. مې ان شاء الله مشکل تر واسه پر دې دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره تر رسیدو. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربه باندې ورشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A L
R A D I O